ولا تحسبن الذين يبخلون او هسك لديها خلق جمان كوي تسوك بخل كوي بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم سره دا غي چاغول ورکړي دي الله تعالی د خپل فضل سره هغه بهتر دي دا غو د پاره یعنی هغه د خپل ځان نه ندی راوړي بلکې الله تعالی غول ورکړي دي او پاغي کې هغه بخل کوي کوي نو هغه هیڅ کله دا سوچ نه کوي چې زه بخل کوم نو دا زما د پاره بهتر دي نه دلته د بخل نه څه مراد دی صرف په مال کې بخل نه وي بخل په علم کې هم وي او یهودیانو دا بخل کړی و جمهور مفسرین وایي چې چا زکات نه ورکوه نو دا د هغوی په باره کې دی مال نه ورکوي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د یهود په باره کې دی د یهودیانو بخل څه و هغوی ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټوله پته وه نبوت و ورسره او دا علم هغوی پټ کړی و علم پټول هم بخل دی او که ستاسو سره علم وي حق خبره وي او تاسو وایئ چې زه ولې چا له علم ورکړم که بل ته مې علم وښیو نو هغه به ماهر شي او د زکات نه ورکول والو خبره هم ده مال جمع کول او هغه نه خرچ کول دا صحیح کار نه دی د مال حق خو دا دی چې هغه په غریبانانو او مسکینانو کې تقسیم شي د دې نه زکات وویستی شي په رشته دارانو باندې خرچ کړی شي لیکن هغه نه ورکول دا بخل دی په بخل کې ډېر سیزونه راځي لکه بنده قرباني نه کوي حج له نه ځي د خپل کور والو په ضروریاتو باندې نه خرچ کوي که بل ځای کې ډېره هم خرچ کوي په دوستانو باندې د بچو فیسونه بنده نه ادا کوي د کور خرچې نه کوي جواری کوي په نشو کې خرچ کوي نو دا ټول په بخیلانو کې راځي دغه شان په رشته دارانو نه خرچ کول یعنی چې کله انسان خپل فرض نه پوره کوي او چې کوم ځای خرچ کول په کار وي او هلته بنده نه خرچ کوي بس پیسې جمع کوي زکات نه ورکوي خو په ودونو باندې الوزوي په مسکینانو یې نه خرچ کوي او په خپله په رسټورانټس کې په زرګونو خرچ کوي د یو رېړې والا کس سره په قیمت کته کولو باندې کوششونه کوي او په برینډ نیم سټورز کې هیڅ کړچ نه کوي چې دلته موږ داسې نشو کولی بې عزتي به مو شي چې د غریب سره بنده بحثونه کوي د هغو نه واړو واړو سیزونه اخلي دغه شان په ذاتي عیش آرام باندې موږ ډېر خرچ کوو او چې د چا ضرورت وي نو موږ موټی بند کړو او چې د چا ضرورت وي نو موږ موټی بند کړو دا بخل دی په پارلر کې په میک اپ د دنیا پیسې خرچ کوو او د الله تعالی په لاره کې په شمار شمار سره ورکوو په سیلونو او تفریح باندې موږ بې درېغه خرچ کوو او د حج د پاره زموږ سره پیسې نه وي دا بخل دی نو الله تعالی فرمایل چې الله تعالی هغوی لکم مال ورکړی دی او هغوی د هغې په خرچ کولو کې بخل کوي نو هغوی دي دا سوچ نه کوي چې ګنې دا خیر دی د هغوی دپاره بلکې دا شر دی د هغوی دپاره
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
هغوی ته به توق اچولی کیږي د هغه څو چې په هغې کې هغوی بخل کړی و د قیامت په ورځ به هغوی د دې سیزونو توقونه اچولي وي او دا به د هغوی دپاره سزا شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د یو کس مال به د قیامت په ورځ د یو مار په شکل کې راځي او دا غو سر به خالی کړي او وای به چې زه ستا هغه مال یم چې د هغې سره تا بخل کوو او هغه به د بنده نه چاپېره شي دغه شان په حدیث کې دی چې کوم کس خپل رشته دار له لاړ شي او د هغو نه د یو څیز سوال وکړي چې هغه څیز الله تعالی هغو له ورکړي وي او هغه په ورکولو کې بخل وکړي او هغه ورته ووایي چې زه د بل چا نه غواړه زی در له نشم در کولی نو هغه شی به د قیامت په ورځ د اور مار جوړ شي او هغو ته به په غاړه شي
او هغه به د خپلې جامې سره چیچي
دغه شان په بېحقي کې یو حدیث دی چې د یو کس غلام د هغو نه د یو فالتو څیز سوال وکړي چې دا مال راکړه او هغه د ورکولو نه انکار وکړي نو د قیامت په ورځ به هغه یو ګنجی مار جوړ شي او هغه به د جامو سره چیچي الله تعالی دې معاف کړي نو د قیامت په نږدې ورځو کې به بخل سیوا شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د انسان بدترین اخلاق ګبراهټ پیدا کولو والا بخل دی
یعنی چاله نه ورکول چې زمانه څوک غواړي او زه هغو له ور نه کړم
او یو د بوزدلی چې انسان ویریږي چې هی هی چرته هغه ما ته څو نه وایي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په شمار سره مه ورکوئ، ګنې الله به هم تاسو له په شمار سره درکوي. هر سهار فرشتې نازلیږي او دعا کوي چې یا الله چې خرچ کولو والا له د هغې سلو ورکړي، او چې څوک بخل کوي نه خرچ کوي نو د هغو مال ضایع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بخل نه پناه غوښتی ده. اللهم انی اعوذ بک من البخل، په حدیث کې راځي چې څوک سخی وي نو الله تعالی ته نږدې وي، هغه جنت ته نږدې دی، د الله بنیانو ته نږدې دی او د دشمن نه لرې دی، او بخیل چې دی هغه د الله تعالی نه لرې دی، د جنت نه لرې دی او جهنم ته نږدې دی. ځینې خلک داسې شومان وي چې خپل ځان له هم خرچ کوي او په بل باندې نه خرچ کوي، او فرمایلی دي چې بے شکا یو بے علم کس سخی د الله تعالی د بخیل نه زیات خوښ دی، که یو کس ډیر عبادت گزار وي او که هغه بخیل وي. بعضی خلک مال جمع کوي، الله تعالی ول ډیر سور کړی وي، خو هغه وایي چې دا صرف زما وارثانو ته میلاو شوي، حالانکه سودی الله تعالی فرمایلی دی ولله میراث السماوات والارض، میراث خدا الله تعالی دی، ستاسو د وارثانو نه پس به چاته میلاویږي، د یو نه به بل ته، د بل نه به بل ته، د بل نه به بل ته، او په اخر کې به الله تعالی طرف ته ټول مال واپس کیږي، دا د هغو مال دی او هغو ته به میلاو شي. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی خبر دی په هر هغه څو چې تاسو عمل کوئ. د امیر معاویه په زمانه کې هغوی د حضرت حسن رضی الله عنه وظیفه مقرر کړې وه. امیر معاویه ته پته وه چې دو ته څومره هم مال میلاویږي نو دی د الله تعالی په لاره کې ورکوي، ډیر زر یې ورکوي. هغو ورته خط ولیږو او په کې لیکلي وو لا خیر فی الاسراف، چې په اسراف کې خیر نشته چې تی دغه شان لوټ کوي. نو هغه ورته واپس ولیکل چې لا اسراف فی الخیر، چې په خیر کې اسراف نه وي، چې څومره دی مرضی وي نو د الله په لاره کې ورکوه، دا اسراف نه دی. سبحان الله، نو الله تعالی ته پته ده چې تاسو څه کوئ. د میلمه په میلمستیا کې بخل مه کوئ، دا د هغو رزق دی چې هغه خوري. دا موږ چې هر شی سنبالوو او ږدوی، د الله په لاره کې په شمار شمار سره ورکوو چې دومره به پوره وي، او چې کله په ځان خرچ کوو نو بنده بیا د سره پروا نه کوي، نو دا بخل دی. بیا چې الله تعالی آیتونه راولېږل چې څوک به الله تعالی له قرض ورکوي، نو یهودیان وي چې ښا الله تعالی زموږ نه قرض غواړي. نعوذ بالله استغفر الله ربي، هغوی وی چې الله ولی الله غریب شو چې زموږ نه غواړي. نو الله سبحانه وتعالی د دې جواب ورکړی دی دلته، او هغه خبره ده بعضې وخت بنده داسې خبرې وکړي چې هغه چاله نقصان نه ورکوي، خو هغه بنده ته خپل ځان وښيي. بعضې وخت خلک په خوشحالۍ کې، بعضې وخت په غوسه کې داسې خبرې وکړي چې هغه بیا د قرآن حصه جوړه شي، هغه بیا د راروانې دنیا پورې خلک وایي چې دا لا څنګه خلک وو چې هغوی د الله په باره کې داسې خبرې وکړي، او الله تعالی د هغوی خبرې واوروي. او ځینې خبرې داسې بدې وي چې هغه د الله د ناراضۍ سبب جوړې شي، او په هغه ورځ به هغوی ته وویلی شي چې ذوقوا عذاب الحریق، چې اوسه کوي سوزېدو والا عذاب. خبرې داسې وي، اکشن یعنی عملی نه وي کړی، نو خبره هم ښه د پوهې سره په کار وي. که د الله حکم د بنده خوښ هم نه شي، الله دې معاف کړي، داسې په کار نه ده، لیکن که په بنده ښه ونه لګي نو بیا هم داسې خبره د خولې نه وي ویستل په کار. داسې جملې دې نه وایي بنده چې الله داسې ولي کول، له دې څو به ضرورت وو. نه، داسې خبرې به یهودیانو کولې، نن مسلمانان هم دا نمونه خبرې کوي.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. البته به شک الله تعالی واوری ده خبران ده هغوی سو خبره و به شک الله فقیر ده او مونگ اغنیا یعنی مالداریو، هغه زمونگ نه پیسې غواړي. استغفر الله، الله تعالی ورته داسې ونوی چې تاسو یې فقیران. الله تعالی فرمایل سنكتب دير زربمو أوليكو ما قالوا هغوي چسووه داي هم أوليكل چدا لا پباركي سووه وقتلهم الأنبياء بغير حق او ديب نبيان نا حق تلكول نبيانو بورتوي چه تاسو دا غلط کارونا ما كوي دا پريك دي نهاغوي قتل كول دا هم الله تعالى لكل دي
ونقول ذوقوا عذاب الحريق او من بوايو پا غورس چه اوسا كي تاسو دا سوزيدو عذاب دا دينا پتلگي چه انسان دي دخلين دا سي خبري نو باسي پا هيتشا پسي دا سي خبري ندي كول پكار لیکن پا الله پسي دا غو پا رسول دا غو پا دين باندي دا سي خبري كول په دې کې ډېر احتیاط کول پکار وي چې چېرته د بنده د خولې نه داسې خبرې ونوځي چې د هغې سره الله تعالی ناراضه شي. په حدیث کې دي چې بنده د خولې نه داسې خبرې وباسي چې هغه وایي چې ومې وي نو څو غټه خبره ده. هغه په جهنم کې خپل مقام داسې ښکته جوړ کړي دومره ښکته لکه د ځمکې او آسمان فاصله چې ده دومره لري. نو اندازه ولګوئ د دې خبرې نه چې د بنده خبرې څومره بنده ښکته غورځولی شي. دلته موږ ته ډېر غټ سبق میلاویږي او هغه دا دی چې د خلکو په خبره باندې ځان نه دي پریشانه کول پکار. د هغې وجه دا ده چې خلکو خو الله تعالی هم نه دی پریښی، د الله ذات ترینه هم نه دی خلاص. داسې خرابه خبره د خولې نه وباسي نو زه او تاسو بیا څه شی یو
چې خلک به زموږ نه خوشحاله وي او تعریفونه به مو کوي؟ داسې نه وي. داسې خلک هم و چې د الله په باره کې هم داسې خبرې کړې وې. هغه لوی شان والا الله عز وجل، الله جلاله، هغه د هر عیب نه پاک دی. سبحانه وتعالی د هغو ذات دی او هغه د هر کمی هر نقص نه پاک دی. په هغو باندې هم خلکو خبرې کول نه دي پریښي نو زه او تاسو خو د کمی نه ډک یو، موږ به څوک پریږدي؟ نو د ژوند اصول دا جوړول پکار دي چې په دنیا کې د خلکو خبرې اګنور کوی او ځی، او که داسې نه کوی نو سکون درته نشي میلاوی دی، ځکه چې خلکو انبیا هم نری پریښي، هغوی هم قتل کړي دي او ناروا خبرې کوي په هغوی باندې.
ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله بظلام للعبید، او ځکه دا عذاب الحریق ستاسو د خپلو لاسونو ګټه ده. داسې نه ده چې الله څه ظلم کړی دی، الله ظلم نه کوي په بندیانو باندې، بلکې تاسو په خپله ځان نه اور بل کړی دی. د ځان دپاره مو د عذاب په خپله انتظام کړی دی. الذین قالوا، هغه خلکو وویې، قالوا ان الله عهد الینا، چې الله خو زموږ نه وعده اخیستی ده، زموږ نه عهد اخیستی دی. دا چا وې؟ یهودیانو وې. الله نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، چې موږ به په یو رسول ایمان نه راوړو تر دې چې هغوی راوړي قرباني. تأكله النار، چې هغه اخوري ور، بیا به موږ هغه منو. دا یعنی الله تعالی زموږ نه دا وعده اخیستی ده چې یو رسول هم ممنئ چې تر څو پورې هغو تاسو ته داسې نښه نه وي ښیلي. دا ټول دروغ و، دا د هغوی په کتابونو کې نه و، دا یې چېرته هم نه و لیکلي، دروغ خبره یې کړې وه. چې موږ خو تا ځکه نه منو، ځکه چې الله تعالی زموږ نه وعده اخیستی ده چې تاسو یو رسول مه منئ چې تر څو پورې هغو څه قرباني نه یې راوړي. قل قرباني څه وي؟ د الله د قرب د حاصلولو دپاره چې څه شی د هغو په لاره کې ورکړی شي. په پخوانۍ زمانه کې به خلکو قرباني کوله، نو هغه به یې په یو ځای کې کیښوده. د اسمان نه به اور راغلو او هغه قرباني به یې ایره کړه، او چې کومه قرباني به اور وسېزله نو پوه شئ چې هغه به منظوره شوه، او که د چا هغه به اور ونه سوځوله نو د دې مطلب و چې هغه به نه وه قبوله کړې الله تعالی. نو هغوی وې، او هر نبی له الله تعالی دا شی نه و ورکړی. ډېر نبیان داسې تیر شوي وو چې د هغوی سره دا شی نه و، نو هغوی دروغ جوړ کړي وو چې الله تعالی داسې ویلي دي، نو هله به موږ تا منو. الله تعالی هغوی له بیا داسې جواب ورکړو، قل جاءکم من قبلی، ای نبی تو داسې ووایه چې زمانه مخکې داسې رسولان هم راغلي وو. بالبینات، هغوی روښانه دلیلونه راوړي وو. وبالذی قلتم، او هغه څیزونه یې راوړل چې تاسو وایئ. فلیمه قتلتموهم، یعنی هغه قربانی چې اوري وخوري نو تاسو هغوی ولې قتل کول؟ ان کنتم صادقین کو چری تاسو رشتینی ای نو تاسو هغوی ولې قتل کول؟ تاسو خو هغوی هم قتل کړل چې هغوی داسې قربانی راوړی وه چې هغه اور خوړلی وه. فان کذبوک او بیا کو هغوی تا دروغ وګڼي نو ای نبی تغم مه کوه. فقد کذب رسل من قبلک پس بېشکه هغوی ستا نه مخکې هم ځینې رسولان دروغ ګڼلي وو. ګوره د یحیی علیه السلام سره یې څه کړي وو؟ د هغو سر یې پټری کې ښودی وو او پیش کړی وو. د هغوی یو بادشاه داسې کړي وو. او د عیسی علیه السلام سره هغوی څه کړي وو؟ ظاهره د ټولو نبیانو په قرآن پاک کې نوم نشته. ډېر نبیان راغلي وو، په یو یو ورځ کې به د دنیا نبیان قتل کول. ای نبی، کو دې تا نه مني نو ډېر داسې نبیان دوی نه دي منلي، دروغې ګڼلي دي. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير هغوی روښانه نښې هم راوړي وې، یعنی معجزې راوړي وې، او صحیفې هم راوړي وې. د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې. د هغه صحیفو نن چا ته پته نشته چې هغه کوم ځای دي. روښانه کتابونه راغلي وو، تورات، زبور، انجیل. نو دوی کله هغه کتابونه منل؟ دا ټولې د دروغو بهانې دي. او ورته یې وویلی شو چې که څوک مني او که نه مني، کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به یو ورځ واپس ځي. یو ورځ خو د مرګ مزه څکل دي. د دې مطلب دی چې د مرګ هم ذائقه ده، لکه څنګه چې د میوو جدا خوند وي او د سبزی جدا خوند وي، د خوشحالۍ جدا خوند وي او د غم جدا ترخه ذائقه وي، او د غصې هم ذائقه وي. راغلی و کنه کاظمین الغیظ، د غصې هم ذائقه وي. هم دغه شان د مرګ هم یو ذائقه ده، او د باقي سیزونو ذائقه مونږ اوسکو او وایو چې دا به مونږ دوباره نه خورو، ځکه چې د دې خوند ډېر تریخ دی. او د مرګ ذائقه چې بنده په کومه ورځ وسکي نو هغه به بیا واپس نشي راتلی، او یو ځل به دا ذائقه هر چا ته سکل وي. کل نفس نهر نفس به داس کی، یو نفس به داسې نه وي چې هغه به دا نس کی. کو هغه فرشتې دي، کو هغه رسولان دي، کو هغه ولی الله دی، کو هغه شیطان دی، کو هغه هر څوک وي، خو دا ذائقه به ورته سکل وي. د دې خبرې الله تعالی فیصله کړې ده چې یو بنده د دې نه آزاد نه دی. اوس کو څوک بخل کوي، کو د دین احکامات شاته کوي، کو د چا د خوشحالو دپاره الله تعالی ناراضه کوي، خدا خدا خبره یاد ساتي چې کل نفس ذائقة الموت، کل من عليها فان. دلته چې څوک دي نو هغه ټول فانی دي. ټول انسانان، فرشتې او حاملین عرش به مړه شي. صرف د یو الله وحده لا شریک ذات دی چې هغه به باقي پاتې شي، او هغو له مرګ نشته. سبحان الله، مرګ یو حقیقت دی چې هغه چې مرګ یو حقیقت دی. زه به هم مرم او تاسو هم، زموږ اولاد به هم مري او د هغوی اولاد هم، او چې څوک هم زموږ خواږه دي هغه ټول به وفات کیږي. دا هغه حقیقت دی چې الله تعالی د هر چا دپاره لیکلی دی، د هر زی روح دپاره چې څوک پیدا شوي دي هغه ټول به مړه کیږي. خبره دا نه ده چې مرګ به راځي، خبره دا ده چې هر انسان دې وګوري چې بما قدمت ایدیکم، ستاسو لاسونو مخکې سلی ګری دي هغه دی اصلي شی. لکه په سورة الحشر کې چې راځي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای ایمان والو، د الله تعالی نه وویریږئ، او هر نفس له پکار دي چې هغه وګوري چې هغه ځان له مخکې څه لیږلی دي. هر نفس له هغه سیزونه ته کتل دي چې څه د هغو په وړاندې دي. دا ذائقه به هر چا ته سکل وي، او دا ذائقه به یو شان وي، که د هر چا دپاره به بلبل شان وي. نه، د هر مرګ به یو شان خوند نه وي. د ځینو خلکو مرګ به داسې وي چې د هغې په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لکه یو مشک د سرمنې نه چې کوم بیګ جوړ شوی وي. پخوا په زمانه کې به مشکونه وو، او هغه به خلکو د اوبو نه ډکول چې د هغې خوله به بنده وه، نو هغه ډېره ټایټ وي، تنګه وي، او چې څنګه د هغې خوله کلاو شي نو اوبو ترینه په اسانه سره راوځي، لکه جګ چې بنده الټه کړي نو اوبو ترینه راوځي.
نو ځینې مرګونه به هم دغه شان وي او روح ترینه دغه شان اوزي او ملک الموت به ورته وایي چې اے پاک روح را اوزه د خپل رب رضا طرف ته، هغه ستانه راضي دی. او په سورة الفجر کې راځي یا ایتها النفس المطمئنه الى ربك راضيه مرضيه. نو بیا به کوم روح وي چې هغه به راوتل نه غواړي؟ که زموږ په شان خلکو ته داسې پیغام راشي نو موږ به نور څه غواړو؟ داسې روح خو بیا په آرام سره راوځي او فرشتې هغه په منډه منډه وړي، د جنت کفنې راوړی وي د ځان سره او د جنت خوشبوی راوړی وي. هغه روح د ځان سره اسمان ته وخیجوي او په لاره چې کومې فرشتې وي نو هغوی ترینه تپوس کوي چې دا څوک دی، د چا روح دی، مبارک روح دی. فرشتې بیا د هغه روح نوم وایي او ځینې روحونه داسې وي چې فرشتې ورته وایي چې را اوزه د خپل رب ناراضۍ طرف ته، د هغو غصې طرف ته. نو ولې هغه روح به راوتل غواړي؟ هغه په جسم کې دننه نښتی وي. په سورة النازعات کې راځي والنازعات غرقا، بیا هغوی دننه ورشي او ډوبې شي چې کله هغه روح راوباسي او د هغه روح حالت داسې وي لکه په لونده وړۍ کې چې سلایي وټومبلې شي، نو د هغه ټومبلو سره هغه وړۍ تار تار شي. دغه شان څخا بوی ترې نخیږي، د بدبویۍ کفنې وي او فرشتې ورته د ډېر ویرې والا په شکل کې راځي او په لاره ترېنه فرشتې تپوس کوي چې دا کوم بدبخ روح دی او د داسې روح د پاره د اسمانونو دروازې نه کلاویږي. الله تعالی فرمایي وانما توفون اجورکم یوم القیامه، او بشکا تاسو ته به پوره پوره اجر درکړی کیږي د قیامت په ورځ. تاسو چې څه کمایي کړی وي د اخیرت لپاره نو دا غي به تاسو ته پوره پوره بدله ملاویږي. کونن تاسو ځانونه ستړي کړی وي نو دا غي به تاسو ته پوره پوره اجر ملاویږي. کو تاسو یو غنټه خوب د الله تعالی په لار کې قربان کړئ نو الله تعالی به هغه د ځان سره نګدي. کو تاسو څه هم عمل کړی وي نو هغه به در الله تعالی پوره پوره درکوي. فکر مکوئ، هیڅ به نه ضایع کیږي. په تیر سبق کې موږ څه ویلي وو؟ چې الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. فمن، نو چې څوک، زحزح عن النار، بچ کړی شو د اور نه، و ادخل الجنه، او هغه داخل کړی شو په جنت کې. د دې مطلب دی چې په خپله داخل نه شو، د هغو به سمرزی نه وي، هغه د اور نه بچ کړی شو او په جنت کې داخل کړی شو. نو د دې مطلب دی چې کو بنده هر څو کړي خو په اخر کې به مرضی د الله تعالی وي، دا د الله تعالی په مرضی باندې ده. و ادخل الجنه فقد فاز، دا آیت تاسو هایلایت کړئ. هغه دی چې کامیاب شو. او د سورۃ المزمل آیت دی چې هغه زما ډیر خوښ دی. کو دا غیزو ترجمه و نکړم نو هم به تاسو پوه شئ او دا غیخ کلا په دی کې دا چې دا غی ترجمه و نشي. فکیف تتقون، واوری په غور سره، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، څنګه به تاسو بچ کیږئ کو چرې تاسو کفر وکړئ؟ دا یو داسې ورځ ده چې هغه به یو بچی بوډا کړي. نو څه به کیږي ستا کو چرې تاسو ناشکرۍ او کفر کوئ؟ نو څنګه به د هغې نه بچ کیږئ؟ هغه به داسې ورځ وي چې یو بچی به بوډا کړي. څومره سخت ورځ به وي هغه. په هغه ورځ چې څوک د اور نه بچ شو او په جنت کې داخل شو نو بس هغه دی کامیاب. نن تاسو او زو په دین کې کو هر څومره ترقی وکړو او کو هر څومره مونږ نیکۍ وکړو، کو مونږ ډیره زیاته دنیا جوړه کړو او په دنیا کې ډیر مخکې لاړ شو، کو ډیر هم اوچت شو، لیکن هیڅ څوک د ځان دپاره د کامیابۍ فیصله نشي کولی چې زه خو ډیره دینداره یم، ډیره کامیابه یم، زه ډیره نیکه یم، ډیره تهجد گزاره یم. نو هیڅ هم نه، ځکه چې د مرګ پورې امتحان او امتحان دی. تاسو ته څه پته ده چې څه به وي زمان جام؟ څوک کامیاب شو او څوک نه.
او بیا د سورة الحاقه نولسم نمبر آیت دی
فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها ام اقرؤوا کتابیه، چې چا له په ښي لاس کې کتاب ورکړی شي نو هغه به وایي واو لوک ات مای بک، ای خلکه زما کتاب ووایه. اني ظننت اني ملاق حسابيه. ما ته پته وه چې حساب به کیږي. زه به په دنیا کې هر وخت په دې احساس کې وم چې زما امتحان دی، زما نه به حساب اخیستې کیږي. فهو فی عیشه رادیه، هغه به د عیش او راحتی په ژوند کې وي. فی جنت عالیه، په اوچت جنت کې. لیکن د دې نه مخکې هیڅوک نشي ویلی، هیچا ته دا پته نشي لګېدی چې د هغو د پاره څه دي هلته، چې څوک په هغه ورځ بد شي. امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغو د مرګ په وخت کې شیطان راغی. هغوی یې د هغو اخري وخت و. هغوی یې یعنی شیطان ورته وی چې ته خپل ایمان بچ کوې روان یې. نو هغوی چې نه، لا اوس نه، اوس هم لږ سات پاتې دی چې تر څو پورې مرګ نه وي راغلی، نو د هیچا پته نه لګي، د هیچا پته نه لګي چې د هغو سره به څه کیږي. هغو ته نه وي پته، په خوشفهمۍ کې دې څوک نه وي چې ها مونږ خو کامیاب شو، مونږ خو ډېر څه کړي دي، ډېرې نیکۍ مې جمع کړې دي، دومره عمرې مې کړې دي. چې څوک بچ کړی شي، الله تعالی بچ کولو والا دی. چې څوک داخل کړی شي په جنت کې، فقد فاز، نو هغه کامیاب دی. د دې مطلب دی چې فاز هغه نه دی، یعنی کامیابی هغه نه ده کومه چې تاسو تخکاری چې مونږ کامیاب شو. د فلانی زوی په فلانی یونیورسټۍ کې دی، اډمیشن وته میلاو شو، د هغو زوی ته وګوره، سی ای او جوړ شوی دی، هغه شاندار بنگله جوړ کړه، فلانی امریکې ته لاړو، جایدادونه یې جوړ کړل، هغه ډېر خوشقسمته دی. وګوره ورته، هیڅ خوشقسمتي او کامیابي نه ده. کامیابي خدا ده چې څوک د اور نه بچ شو او په جنت کې داخل شو. دا حدیث یاد ساتئ چې انسان داسې عیش والا ژوند تیر کړي، خو د یوې غنی همره تکلیف هم نه وی لیدلې، لیکن هغه ته الله تعالی د جهنم یو غوپه وخی او دا غونه تپوس وکړي چې وایه څنګه حالت دی ستا. هغه به وایي چې ما خو په ژوند کې هیڅ عیش نه دی لیدلی، دا ډیګریانی، دا کریر، دا پیسې، دا جایدادونه، دا کورونه، دا ګاډي، دې ته تاسو کامیابی وایي، صرف یو غوپه. نو هغه به د دنیا هر راحت هیر کړي. سوچ وکړئ لږ، مونږ چې څه ته کامیابی وایو، هغو له خو ویل پکار دي چې سوشو دا خو یوه غوپه ده، ما خو ډېر ښکلی ژوند تیر کړی و. او نن خلک وایي چې هیڅ خبره نه ده، که یو څو ورځې په جهنم کې تیرې کړم. او ځینې خلک به وي چې په جهنم کې به اوسي، دومره ګناهونه به یې کړي وي او عذابونه به ورته میلاویږي. د قبر عذاب به جدا وي، د حشر عذابونه به لا جدا وي. په جهنم کې به واچولی شي، په جهنم کې به د هغوی نه ټول ګناهونه اوریږي او بیا به جنت ته لاړ شي. نو دوی ته نه دي ویلی شوي فقد فاز، دا هغه کس ته ویلی شوي دي، هغه کس چې هغه بچ شو او جنت ته لاړو، نو هغه دی کامیاب. نو هغه ته کامیاب نه دی ویلی شوی چې په جهنم کې وخت تیر کړی وي. دا هغه به ګوري چې څه حالت و. اصل هغه دی چې ځان یې بچ کړو او لاړو، فقد فاز، اصل کامیابی دا ده. دا خو زورور آیت دی، د دې حق مونږ نشو ادا کولی، په دې خو پوره پوره لیکچری ورکړی کیږي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، د دنیا ژوند هیڅ نه دی، هسې د دوکې سامان دی. څنګه د دوکې سامان دی؟ انسان دوکه څنګه خوري؟ دای مطلب نه دی چې څه پکې نشته او هسې نقلي ژوند دی. انسان په دنیا کې څنګه دوکه خوري؟ که ستاسو نه څوک تپوس وکړي، نو تاسو به څه جواب ورکوئ؟ د دې دوکه څه ده او انسان څنګه په دې دوکه کې راځي؟ په اصل کې انسان ته داسې ښکاري، د دې رنګینی، د دې اټریکشن، دا خلک ځان طرف ته راکاږي چې بس دا هر څه ده، حالانکه دا هغه نه ده چې په نظر راځي. دا څه ده؟ د دې ویلیو یعنی قیمت په حدیث کې بیان شوی دی. کچری د دې دنیا قیمت د الله تعالی په نظر کې د ماشی د وزر برابر هم وي، نو الله تعالی به یو کافر له ګټ اوبه هم نه وي ورکړي. یعنی د دې دومره هم قیمت نشته، د دې چمک دومره دی. الله تعالی دا خیسته جوړه کړی ده، د دې اټریکشن په وجه بنده ته دا قیمتي ښکاري. لیکن دا سوچ په نظر راځي، نو دا هیڅ هم نری، د دې هیڅ قیمت نشته، خو ښکاري قیمتي. انسان خپل ټول ځواني، مهنت، صلاحیتونه په دې کې ولګوي. هغه وایي چې ګنې دا قیمتي ده، چې زی حاصل کړم او چې اخیرت ته لاړ شي، نو د دې د اصلیت پته به ورته ولګي چې هی دا خو هیڅ هم نه ده. بیا به هغه د دې دوکه محسوس کړي چې ما خو دوکه وخوړه، د دې ښکلا او تاثیر چې دی نو دا دوکه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دنیا د آخرت په مقابله کې داسې ده لکه بنده چې خپله ګوته په سمندر کې غوپه کړي، او د دې ګوتې سره چې کومې اوبه ولګي نو د دې چې کوم نسبت دی د سمندر د اوبو سره. نو دغه مثال دی د دنیا او آخرت. دا تجربه چرته تاسو وکړئ چې کله سمندر ته لاړ شئ، خپله ګوته په اوبو کې ډوبه کړئ او بیا دې حدیث ته سوچ وکړئ چې دا اوبو د ګوتې سره چې دي دا دنیا ده او دا سمندر آخرت دی. خپلې ګوتې ته وګورئ او سمندر ته وګورئ. لیکن څه خبره ده، د ګوتې د اوبو چې دي نو دا انسان ته هر څه ښکاري، د دې ځای کامیابي، د دې ځای ناکامي، د دې ځای غمونه، د دې ځای خوشحالۍ، د دې ځای ترقۍ انسان ته ښه ښکاري چې بس دا هر څه دي. هم دا ژوند دی. د دې نه پس سوچ وکړئ چې دا خو هیڅ نه دي، معمولي اوبو دي. او مخکې سمندر ته وګورئ چې په هغې کې څومره اوبو دي، او د هغې دپاره څه دي زموږ سره؟ هیڅ هم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د امت عمرونه به د شپېتو او اویاو کالو په منځ کې وي، او آخرت چې دی نو هغه بې حسابه دی. د دنیا اویا کاله ژوند څومره دی پته ده تاسو ته؟ د دنیا یو سیکنډ د آخرت 1,14,000,000 او 900 کاله دي. هر سیکنډ چې دلته مونږ تیروو نو دومره دی. په یو سیکنډ کې تاسو دلته چې تیروئ 1,14,000,000 ژوند جوړولی شئ، او یا په یو سیکنډ کې ختمولی شئ. نو وفرمایلی شو چې په دې فانی دنیا کې خپل ژوند مه ضایع کوئ. دا خو متاع الغرور ده، د دوکې سامان دی. دا خو ستاسو د امتحان لپاره جوړه ده. یاد وساتئ دا خبره چې تاسو ته د دوزخ نه بچ کېدل دي او جنت ته تلل دي هغه د اصلي کامیابی چې تاسو ته حاصلول دي. خبرې ډېرې دي خو وخت کم دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور